یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستان استریم شهید از دل ریو پاپ یو استودیو کی موز اجمل اند هر کله کوم دا زموږ غرمنی خبری خبرونه ده او په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد صدران هم کار کوي. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن په کابل کې د حکومت د مشرانو ترڅنګ د سولې د عالي شورا له چارواکو سره هم وګوري. زلمی خلیلزاد له متحده عربي اماراتو کابل ته ستون شوی چیرې چې نوموړي له طالب استازو سره څو ورځنۍ خبرې اترې کړې دي، خو تر رپورټونو او خبري مطالبو مخکې پام وکړي د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهر ضروري.
په سر کې د تومایم خبرونو سرټکی تمده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د ابوظبي د غونډې جزئیات له افغان چارواکو سره شریک کړي. په زابل او روزګان ولایتونو کې 12 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته او البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماټان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې ښاغلی خلیلزاد چې له ابوظبي وروسته پرون اسلام آباد ته او له هغه ځایه تېره شپه کابل ته تللی، تر اوسه یې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره نه دي کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالعبدالله ته له سیمه ییزو شریکانو او نورو لورو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړي. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د درې ورځنیو لیدنو کتنو په نتیجه کې تر اوسه هیڅ لوري په مشخصه برخه کې د کوم پرمختګ یادونه نه ده کړې، خو د دې هیواد دولتي خبري اژانس وام دغه خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي خبرې بللې دي او ویلې دي چې د پام وړ نتیجه یې د ټولو شکلو اړخونو لپاره مثبته ده. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې هم اوریدلی سي. افغان پوځي چارواکي د زابل په ارغنداب او د روزګان په چوري ولسوالیو کې د عملیات پر مهال د 12 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله خبره کوي. په کندهار کې د 215 اتل قلوردو ویان تورن احمد صادق عیسا د پنځم پر ازادي رادیو ټول چې په ترسره شوی عملیاتو کې په زابل کې شپږ او د روزګان په چوري ولسوالی کې 2 وسلوال وژل شوی دي. شغلی عیسا زیاته کړې چې په دغو عملیاتو کې 4 نور وسلوال مخالفین ټپیان شوی دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. په بغلان کې د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان سلیم خان کوچی د طالبانو په کمین کې وژل شوی دی. کوچی چې د دهنه غوري ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قومندان و تیر شپه د پلخمري په زمان خیل سیمه کې وژل شو. د بغلان د امنیه قومندانۍ د جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر نظیف الله خورمی هم د هغه وژل تایید کړی دی. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې نوموړی چې په بغلان کې یو بانفوذ قومندان و له دې مخکې څو ځلې د طالبانو له حملو روغ وتلی و. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي سږ کال د پولیو واکسین په هر دوره کمپاین کې شاوخوا 1,200,000 ماشومان له واکسین څخه به برخه پاته شوي دي. د پولیو د پروګرام مسول د غرض تایید کړی دی چې د تیر کال په مقایسه سږ کال په افغانستان کې د پولیو پیښې ډېرې شوي دي. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي په 2013 کال کې په دغه هیواد کې 9 دورې د پولیو واکسین کمپاین پلي شوی دی. د جګړې او ناامنیو ترڅنګ له پولیو واکسین سره د کورنیو مخالفت د دې ناروغي د ډېرېدو لاملونه ګڼل کېږي. سمجاق لازا دی راډیو اوري. البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماټان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلي دي. یو جګپړی امریکایي چارواکی ویلي چې یو ډیپلوماټ په دې هیواد کې د ایران سفیر دی. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی پرون خبریالانو ته ویل چې پر دغو ډیپلوماټانو پر غو فعالیتونو کې د لسلرلو شک کې دی چې د هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي او هغه له ډیپلوماتیکو فعالیتو سره په تضاد کې وو. د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ویل دغه ډیپلوماټان د اسرائیل په ګډون له بهرنیو هیوادونو سره تر خبرو وروسته تل شوي دي. د البانیا چارواکو نه دی ویلي چې دغه ډیپلوماټان څوک دي او په کومو فعالیتونو کې په لسلرلو تورن دي. خو د امریکا ملي امنیت سلاکار بولتن په ټویټر کې لیکلي چې د ایران سفیر د البانیا صدر اعظم استلای څو هغه ایرانی مشرانو ته پیغام ورکړي چې له تروریزم څخه ملاتړ به و نه زغمل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې دغه ډیپلوماټان دوه ایرانی اجنټان بللي دي چې د پوینا په البانیا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. ترامپ پر نوویل موږ پر داعش بریالي سو او دا ډله مو ماته کړه او سخت مو ماته کړه.
So our boys, our young women, our men.
دوی وای موږ وګټله او دا شی مو غوښت زموږ ټول ځوان هلکان ښځې او سړیان به اوس بیرته راځي. د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه ویډیوي پیغام وروسته لاغه خبرېږي چې د هغه پر مخکینی ټویټري پیغام چې هغه مبهم بلل سوی وو د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو متحدینو اندېښنه ښکاره کړې وه. ټرمپ ویلي وو داعش هلته د ټرمپ د جمهوري ریاست د دورې د پاتې کېدو یوازینی دلیل مو مات کړ. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز وروسته وویل چې له سوریې د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو لړۍ پیل سوې ده او په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په خپل کلنۍ خبري کنفرانس کې برخه واخلي. دا ځل دغه کلنۍ خبري کنفرانس داسې مهال کېږي چې د روسیې د ولسمشر محبوبیت په تېره بیا د هېواد کمزور اقتصاد له امله کم سوی دی. کرملین ویل یو زرو وسو دوه خبریالانو ته چې شمېرې بې ساري بللی جایزه ورکول سوی چې د پوتین دغه کنفرانس چې د هغه دا ډول څوارلس کنفرانس دي تر خبري پوشش لاندې ونیسي. د خبرونه پای
دوستانو خبرونه ملازاده راډیونه واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شوراوي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د حکومت پر مشرانو سربیره د دې شورا له غړو او چارواکو سره هم وګوري.
امروز وقتی که جناب دکتر زلمی خلیلزاد به کابل هستند و شما در مقامات
پر دی موضوع پر ریپورت سربیره دام آوری چی دا داعش یا دا افغانستان کی دا اسلامی دولت دا وسلوال دلی دا فعالیتونو پاره چارواکی زدونه که سرگنده ولی که د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او تروریستانو لوري اختطاف شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي تعقیب لاندې دي. که وخت نور ریپورټونه هم لرو اقتصادي خبرونه هم راغلو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم په همدې خبرونه کې خبرېږي. د افغانستان د سولې علي شوراوي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د حکومت د مشرانو ترڅنګ د سولې د علي شورا له چارواکو سره هم وګوري. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي رادیو سره په خبرو کې په ټینګار او سره وویل چې د سولې وروستۍ هلې ځلې به یوې نتیجې ته ورسیږي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب خبرونه ته ستړی مشي نور تفصیل له تاسو اورو.
ډېر زیاته مننه ان صاحب تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د افغانستان د سولې علي شوراوي ټاکل شوی چې نن ښاغلی خلیلزاد د افغان چارواکو تر څنګ د سولې داری شورا له غړو سره هم وګوري او د ابوظبي او د دې تر څنګ د نورو سفرونو په اړه چې له دې نه وړاندې ازبکستان او تاجکستان او همدا شان یو شمېر نورو هیوادونو ته لرل دغه سفرونو جزئیات هم له افغان چارواکو سره شریک کړي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د بوزوبۍ ناسته ډیره زیاته مهمه و او دوی باور لري چې پایلې به ډیرې ښې وي. نو موږ ویل
امروز وقتی که جناب دکتر زلمی خلیلزاد به کابل هستن و شمول مقامات دولت افغانستان و رهبری شورای علی صلح افغانستان هم مجلس دارن و تازه ها را و همچنان کارهایی که در حد تسریع بخشیدن و زمینه سازی مذاکرات صلح در این سفرشان انجام دادن سفرهای کشورهای دیگر را کردن همیشه گزارش میدن و بحث صورت میگیره که چطور ما بتانیم شدت بخشیم همین کارها را تا ای که به زودی در چند ماه بعدی خبرهای خوب کلانتر و مهمتر بر مردم افغانستان را بکنیم.
د ابوظبي ناسته چې د مروانی ونې د دوشنبه په ورځ باندې پیل شوی و 13 ورځ پای ته ورسیده. دغه ناستې وروسته خغلی خلیلزاد پاکستان ته لاړ او لاغه وروسته کابل ته را رسیدلې. څول طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره شریک کړي. په کابل کې د امریکا د سفارت یو وایي چې خغلی خلیلزاد په پاکستان کې له عمر جاوید باجوا سره لیدلې دی او د پاکستان د هڅو ستاینه یې کړې ده. پاکستان ته ویلي چې طالبان باید له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي سو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي. که څه هم تر دې دمه د ابوظبي د ناستې بشپړ جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو دواړه لورو د دغه لیدنې د پایلو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده او د بل پړاو په خبرو باندې په دې ناسته کې موافقه شوې ده. دا معلومه نه ده چې بل دور خبرې به کله کېږي، خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبري اژانس وام نن لیکلي دي چې د دې خبرو څلورم پړاو به په ابوظبي کې وي، خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي په دې اړه. په خپل زلمي خلیزاد هم په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې له متحده عربي اماراتو، افغانانو او نړیوالو شریکانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ په اړه یې ګټورې غونډې درلودي او د دې غونډو جزئیات به په کابل کې له افغان چارواکو سره هم شریک کړي. د ابوظبي په غونډه کې د طالبانو د استازو یو غړي سی بي ایس نیوز ته ویلي چې په دې غونډه کې پر یو شمېر مسایلو بحث شوی دی چې د راتلونکي غونډې په اجنډا کې به بیا هم همدغه مسایل شامل وي. وسلوالو طالبانو په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستانه د ناټو ځواکونو پر وتلو چې د طالبانو همدغه غوښتنه ده، د طالبانو د بندیانو پر خوشي کېدو او په هوایي بمباریو کې په ملکي تلفاتو پورې متمرکزې وي. دغه ناستې ته د افغان حکومت لوري د بیا پلاوی هم استول شوی او ترسو له طالبانو سره لنګدې خبري وکړي. که څه هم هڅه وشو خو له دغه پلاوی سره طالبانو خبري په بشپړ ډول باندې رد کړي وې نه کړي، سره لدی چې د سراپورونو موجود دي چې د پردې ترشا ځینی لیدنې کتنې شوی دي، خو په رسمي ډول باندې نه دي تایید شوی. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید حسن طاهری هم وایي چې په رسمي ډول له افغان پلاوی سره خبري نه دي شوی، خو پردې تر شا خبرې هم دوی رد نه کړي. خو وی ویل چې افغان پلاوی ابوظبي ته د دې لپاره تللی و چې هلته د نورو ښکېلو لورو سره وګوري او په دې اړه یو اجماع ته سره ورسیږي، تر څو وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. بلی انس
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد چې د امریکا ځانګړی استازی په وروستیو هڅو خبر راکړ. نوموړی نن په کابل کې دی او دغلته د افغان چارواکو سربیره د سولې د عالي شورا له غړو سره هم ګوري. په داسې حال کې چې د حکومت د یوې مخالفې وسلوالې ډلې یعنی طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، په افغانستان کې د بلې وسلوالې ډلې یعنی داعش په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. افغان امنیتي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې یادایش په اړه زدو نقیص څرګندونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله د وروستیو هوایي حملو او ځکنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېره ځپل شوې او نور جدي ګواښ نه دی، خو په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو قمندان وایي دا ډله د سیمې د استخباراتي کړیو په ملاتړ په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د خپلو تروریستي مرکزونو د بیا فعالولو او د حملو د پراخولو په حال کې ده. نور حل مزار شریف څخه د ازادي رډیو د خبريال مجيب رحمان حبيبزي پر رپورت کې اورو.
سره لدې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د زپولو او محو څخه خبر ورکوي او وایي چې د یاد ډلې د بشپړ لمنځتو په مخه پوځي عملیات زیات شوي، خو په شمازون کې د دفاع وزارت چارواکي د داعش ډلې د مراکزو د بیا ځل احیا او فعالیتو څخه اندېښنه کوي. د کورنیو چارو وزارت یو ویان نصرت رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش ډله د ختمېدو په حال کې ده او همدارنګه د یاد ډلې په وړاندې د افغان امنیتي ځواک کونو ډلیز عملیات زیات شوې دي. په همدې حال کې په شمازون کې د 209 شاین قول اردو قماندان ولی محمد احمدزی وایي چې د داعش ډله د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو له پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده او همدارنګه هڅه کوي تر څو په شمال او شمال ختیځ کې د بلواګرۍ خپل تروریستي مراکز بیا احیا کړي. ښاغلی احمدزی په دې اړه وویل
د داعش په اړه ممکن کوم تاسو ته ویل چې د غوغ د بلخشان او د جوزجان او د فاریاب په سیمو کې فعالیت تجمع جوړ کړي د
د 209 شاین قول اردو مشر ازادي رادیو ته دا هم وویل چې په وروستیو څو میاشتو کې افغان هوایي ځواک د وس ملاتړ د قوتونو په حمایه سره د داعشانو پر مختلفو پټنځایونو حملې ترسره کړي دي، خو له هم دا ډله په شمال او شمال ختیځ زون کې په بشپړ توګه نه ده له منځه تللې او خپل تروریستي فعالیت ته دوام ورکوي. هغه وویل چې داعشان د بهرنیو روزونکو او مشاورینو څخه د پوځي ملاتړ او زده کړو په ترلاسه کولو سره هڅه کوي چې د خپل فعالیت لمن نوره هم پراخه کړي. ښاغلی احمد ځای وایي چې په شمال کې د داعش عمده او اساسي مراکز په فاریاب، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي چې بهرنیان یې هم په لیکو کې شامل دي او د بهرنیو استخباراتي کړیو او د ګاونډي هیوادونو د افراطي ډلو لخوا تمویل کیږي.
په شمال زون کې د بلخشان په بعضو سیمو کې، په تخار ولایت کې هم چنان، د جوزجان په بعضو سیمو کې او په فاریاب ولایت کې د خارجي مخالفینو یا د دوی کوم مربین چې سره د هغه موږ د اطلاعاتو په اساس وایي چې کره اطلاعات د امنیتي ملي سره موجود دي، اطلاعات یې هغه موږ هم تصدیق کوو چې د دوی شتون دلته شته.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان سره له دې چې نسبت پخوا ته د داعش په ډله کې د کمیت له پلوه د غړو کموالی تاییدوي، خو باور لري چې اوس مهال دا تروریستي ډله نسبت ډله ییزو حملو ته پر پلان شویو او هدفمندو حملو کار کوي. په بلخ کې د سیاسي چارو کارپو حتیب غیاسی په دې اند دی. په اوس وخت کې په افغانستان کې داعش ډله ییزې حملې نه لري، خو اکثرا هدفمند او موقع طلبانه حملې ترسره کوي. دا ډله د لرو او نږدې ګاونډیو په ملاتړ ډېر پلان شوې حملې ترسره کوي او یا د ډلې ته تروریستي مفکوره د همدې هیوادونو لخوا ورکول کیږي کوم چې ملاتړ یې کوي. داعش تروریستي ډله نه یوازې د افغانستان حکومت او په دې هیواد کې مختلفو مذهبي کړیو ته ګواښ شمیرل کیږي، بلکې ګاونډي هیوادونه خاصتا روسیا او ایران هم په افغانستان کې د داعش له حضور څخه اندېښنه لري او هغه د خپلو هیوادونو ملي امنیت ته بالقوه ګواښ کړي. مجبر رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځئ چې د اقتصادي خبرونو نه څو مهم خبرونه راواخلو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د دولتي کاري بستونو لپاره د ماشونو د لوړولو طرحه جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین آزادی راډیو سره خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د روان مالی کال لپاره څخه په دولتي ماشونو کې تر 40% زیاتوالی راشي، خو ښاغلی مسجدی وویل د هغه لوړپوړو دولتي چارواکو ماشونه هم چې له اندازې زیات دي کمیږي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو مخې دا طرحه د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه والي لپاره برابره شوې چې تر اوسه په مطلق ډول د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تصویب شوې نه ده، خو تر راتلونکي مالي کال به بشپړه او پلی شي. د وزارت وایي چې یاده طرحه کابینې ته هم وړاندې شوې، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تر اوسه په بشپړ ډول نه ده تصویب شوې. د بغلان د اقتصاد ریاست وایي سږکال په دغه ولایت کې 8 پراختیایي پروژې پلان شوې چې تر دې دمه یې 6 پلی شوې دي. د یاد ولایت د اقتصاد رئیس محمود واحدي د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه 6 پلی شوې پروژې د کلینیکونو، ښوونځیو، بندونو او پلونو په شمول د وو سکتورونو په ساختماني برخو کې پلی شوې دي، خو نوموړي ونه ویل چې د دغه 6 پروژو لپاره څومره بودیجه ځانګړې او څومره تر اوسه لګول شوې ده. د ښاغلي واحدي په خبره دغه پراختیايي پروژې د بغلان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې پلی شوې چې خلکو ته یې د نورو اقتصادي اسانتیاوو د رامنځته کولو تر څنګ د کارموندنې زمینه هم برابر کړې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1.5 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، 1.5 کیلو بوري بوره 1,200 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 0 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 8.5 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 6.5 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 50 افغانۍ، 1 یورو 50 افغانۍ 40 پوله، 1 انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 13 پوله، 1 سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، 1 ایراني تومان 2 افغانۍ 40 پوله، 1 هندۍ کلداری 1.55 افغانۍ او 1 پاکستاني کلداری 1533 افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چې اقتصادي خبرونه دروازه ول دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو ناوړی. په خبرونو کې مو اوریدل چې ولسمشر ډونالد ترامپ هوډ څرګند کړی چې له سوریې څخه به امریکایي سرتیري وباسي. نوموړي ویلي دغلته د داعش خلاف جګړه پای ته رسیدلې، داعش ډله ځپل شوې او دوی خپل سرتیري وباسي. موضوع زما همکار رضوان مراد تعقیب کړی ده، همدا اوس سره په سټډیو کې دی. رضوان صاحب، اول خو سټډیو ته ستړی مشي، بیا راته دا ووایه چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه بیان نه وروسته عمومي عکس العملونه څه دي؟
مننه صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، ترامپ پرون په خپل ټویټر یو ویډیو خپره کړې وه. ویډیو پیغام او د ویل چې موږ په سوریه کې آیسس د دوی په وینا یا داعش ډلې ته پورا مات اور کړی دا او اوس وخت د چې زمونږ ټول اسکر په بیړه برت خپل هوا ترستانه شي. د امریکا د کانګرس مختلف غړو ډیر مخکخه غړو چې پاغي کې خپل د جمهورۍ غوښتونکو د ترامپ د ګوند غړي او د متحدان شامل دي، هغه ډیر سخت عکس العمل خوده لید. د مثال په توګه لنسی ګراهم چې خپل هم جمهورۍ غوښتونکو سناتور دی، هغه وایي چې د ترامپ دا پریکړه یو اشتباه او یو خطا ده، او د غراس نوموړي ذاتی وی چې دا ډول پریکړه چې په ناڅاپي ډول ټول اسکر له سوریه وباسو، نو دا پاغه سیمه کې د داعش ګټه ده او د بشار اسد حکومت او د هغه د متحدانو ایران او روسیې بارے بلل کیږي. زینو رویټرز سرچینو د غراسن سیب د ټرمپ د پریکړې په اړه په سوریه کې بعد امریکایي ځواکونو د قومندانانو خبرې هم نقل کړي، چې هغه وی چې موږ ته حیرانون کې ودا پریکړه، ځکه چې موږ په سوریه کې یو او دا ډول پریکړې خاید دښمن ته د دوی په وینا چې هغه وسخ درې سړي د سوریه حکومت دا پیغام ورکړي چې هغه غټون کې دي او موږ زو، بلکې دوی وی چې دا اشلا هم د یو تهدید په توګه په سوریه کې پاتې ده.
مراد صاحب در ته وایي چې په سوریه کې څومره امریکایي سرتیری وو او څه یې کول، په کومو ځایونو کې وو، چا سره وو؟ ځکه په سوریه کې لکه د عراق او افغانستان په څیر امریکایي سرتیری نه وو، بلکې د ځینو ډلو سره یې همکاري کوله.
بله بله انسب، اصلا په سوریه کې د امریکا مداخله په 2014 کال کې پیل شو چې د حواله لارې امریکا بریدونه پیل کړل. یو کال وروسته په 2015 کې امریکا د زمکنی سرتیری واستول. شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری دي چې په دې کې زیاتره ځانګړي یعنی سپیشل فورس دي، او دوی د سوریه په شمال کې اکثرا له د وای پی جی په نامه د کوردانو هغه وسلواله ډله چې له ترکیه سره پر پوله پرته ده او ترکیه ترستان غني، دا هغوی د روزنې چاري پر غاړه درلودلې، هغوی سره سلام مشورې کولې، او دغلته د داعش ډلې په ماته کې هغوی ته په شکست ورکولو کې له کورد وسلوالو سره همکاري کوله. او شاوخوا 2000 سرتیرو کې زیاتره ځانګړي سرتیری یا سپیشل فورس چې ترامپ وایي ټول باید ډیر ژر بهتر استانه شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، رضوان مراد وو چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع معلومات را سره شریک کړل. مننه ورنه کوو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ناورین.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او تروریستي ډلو لخوا اقتتاب شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي څارنه لاندې دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د رغمل شو یو شمیر آزاد شوي او د نورو د خلاصون لپاره عملیات ترسره کیږي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او اختطافچیانو په وړاندې د حکومت دریز دومره جدي دی لکه د تروریستانو په وړاندې چې جدي دی. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا د ټولې ډلې د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څارنې لاندې دي.
زموږ امنیتي، کشفي، استخباراتي، جنايي او اپراتیفي بخشونه تر هر وخت اوس غښتلي شوي. د جرمی شبکو پاکله زموږ دریت هم دومره جدید دی لکه چې په واد کې د ترستانو پر وړاندې جدید دی. ټول جرمی شبکې زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانو تر نظارت لاندې دي چې وخت نا وخت د دوی زیاتره نیول شوي او یا هم د نیول په حالت کې دي. ټول هغه کسان چې جرمی شبکو یا هم له ترستانو سره ګراوګان دي هغه زموږ تر جدي تعقیب لاندې
دا چې په څومره شمیر کې کسان په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې اختطاف شوي د کورنۍ چارو وزارت یې په اړه معلومات نه ورکوي. خو د منظمو جرمی شبکو او وسلوالو ډلو له لوري د بهرنیانو په ګډون یو شمیر افغانان اختطاف شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان کیوین کینګ او تیموتی جانویکس د طالبانو لخوا د 2014 میلادي کال د اګست په 8 د کابل له درلامان سیمې وتښتول شول چې تر اوسه یې هم برخلیک نه دی څرګند. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تازه د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې یوه جرمنۍ تبه د اختطافچیانو له منګلو ژغورلې ده. د کابل امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ژغورل شوې جلې یې په کابل کې د جرمني سفارت استازو ته سپارلې ده.
کله چې تحقیقات د دوی نه څېړنه شروع شو او کشفی او پراتیفی کارو شروع شو تصدید شو در جنایت چه دغه جنایت هی چه در رابعه پنامه ده دین دی سره پا گروگان دی چالتا یو عملیات تم وکا و آغا در بند سخه دوی در بند سخه خلاص شو نجیب نوی وست نظرت خانه که دی او دغه جنایت پرون ده آلمان سفارت نماینده تر په کابل کې دلته تسلیم شو.
د امنیتی چارو افغان کارپوهان هیوادوالو او په افغانستان کې بهرنیو کارکونکو ته سپارښتنه کوي چې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره د خپل کار او اوسیدنې ځای په اړه افغان امنیتي ځواکونو سره معلومات شریک کړي ترڅو د جرمی شبکو او اختطافچیانو په لومو کې راګیر نه سي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری اریزوای ټول افغانان دي د اختطافچیانو د ځایونو او د دوی د پلانونو د معلومولو په برخه کې له کشفي او استخباراتي ادارو سره مرسته وکړي.
چی خواهش دو چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیموی زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت د هیواد امنیتي او دفاعي ادارو غوښتې چې د ځینو نامنو په تیره د بامیانو، دایکنډي او فاریاب ولایتونو امنیتي وضعیت ته تدابیر جدي کړي. د دې جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د دې ولایتونو په نام نیو اندېښنې وښودې. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس او اداري پلاوی وایي چې د بامیان او دایکنډي ولایتونو چې امنیتي وضعیت پکې د نورو ولایتونو په نسبت ښه و، په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي او غواړي دغه ولایتونه هم ناامنه کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل، بامیان او دایکنډي د هیواد مهمې مرکزي سیمې دي او که د مخالفینو د فعالیتونو مخه که وننی ولشی د نامنو لمن به ډیر ژر د هیواد ټول مرکزی ولایتونو ته وغځیږي. خاغلی ابراهیمی پر امنیتی او دفاعی ارگانونو غږ وکړ چې په یادو ولایتونو کې د مخالفینو پر وړاندې تدابیر جدی کړي.
ما مخاطب میسازیم ارگانای دفاعی و امنیتی افغانستان.
دو بل مونږ د هیواد امنیتی او دفاعی ارگانونو ته د جنگ د مدیریت په اړه وایو چې په دایکنډي، بامیان او فاریاب ولایتونو کې جنگ زور اخیسته او په کار ده چې دغه ارگانونه د یادو ولایتونو له خلکو سره مرسته وکړي.
همکاری خدا با مردم داشته باشه.
د جرګې ځینو غړو وویل، له تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو مخالفینو د دایکنډي او بامیانو د ولایتونو په ځینو تاسیساتو پرله پسې بریدونه پیل کړي چې سیمه یې ناامنه او خلک یې اندېښمن کړي دي. سربیره پر دې د جرګې یو شمېر غړو د فاریاب ولایت ناامنیو ته هم اشاره وکړه. ویې ویل، سره له دې چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د مخالفینو له پراخو او مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو وروسته یو لړ عملیات ترسره کړل، خو د مخالفینو په خوځښتونو کې کموالی رانغی. په ولسی جرګه کې د دغه سیمې ځینو استازو اندېښنه وښوده چې د دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو نه په سلګونو کورنۍ د میمنې، شبرغان او مزار شریف ښارونو ته کډه شوي چې په ناوړه شرایطو کې شپې سبا کوي. فاریاب، جوزجان، سرپل، کندوز، بغلان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې پکې ناامنۍ زیاتې شوي دي. راپورونه دا هم وایي په دغو ولایتونو کې پر طالبانو سربیره د دولت ضد یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم فعالې شوي، خو د بامیان او دایکنډي ولایتونه چې پخوا تر دې پکې امنیتي وضعیت ډاډمن و، په دې وروستیو کې د ناامنیو په لور روان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو ناامنو او په تیره په بامیان او دایکنډي کې د مخالفینو د ځپلو عملیات جدي شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل،
مجموع کې په ټول افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دښمنانو تضعیف موخه تهاجمي عملیات 100% زیات شوي دي. مشخصه توګه دایکنډي او د بامیان ولایت هلته په ګډه په دریو نقطو کې او په دریو ولسوالیو کې دایکنډي او د بامیانو عملیات روان دي. شاید دغه ستونزه به هلته حل کړي.
په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په اړه په شمال کې د شاهین قولي اردو قماندان څو ورځې مخکې ویلي چې په دغه ولایتونو کې د ایثار لس په نامه اساسي او سیستماتیک عملیات پیل کړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د دا هم ویلی چې وسلوال مخالفین تر ډیره هڅه کوي چې د امنیتی ځواکونو پر وړاندې د ملکی وګړو له کورونو نه د ډال په توګه کار واخلي، او امنیتی ځواکونه د عملیاتو پر مهال احتیاط کوي چې ملکی کسانو ته تلفات وانه وړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې سره د خبرونو وخت را ورسید. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.